د مخام شپګنیمی بجې شپې قدر منوریدونکو د ازادي رادیو د نن ورځې د دې ورسته پښتو خبری مجلې کوربه مو دی اجمل تورمان د تخنیک په چارو کې را سره سید قادر جلالوف همکاري کوي په دې خبرونه کې په بیلابیلو راپورونو کې د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د روسي او سرګندونو په اړه خبرګون اوري خو نور موضوعات هم شته په سر کې فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ له مهمو خبرونو سره
السلام علیکم په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وای د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ خبري سبا شنبه لسره پیلېږي د بدخشان سیمه ییز چارواکي وای د بهاره کولسوالۍ د یاردار سنگر د امنیتي ځواکونو لخوا نیول سوی دی او هغه ایراني بیرغ لرونکي کښتۍ چې د سونه یو لپاره د مدیترانه په اوبو کې د امریکا متحده ایالاتو لخوا تعقیب شوی و داسې ښکاری چې یو ځل بیا خپل مسیر بدل کړی دی د خبرونو تفصیل په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وای د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ خبري سبا شنبه لسره پیلېږي سویل شاهین نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه خبري نن د جمعې په ورځ څنډېدلې وي او تمه ده سبا به دوی د یوې احتمالي توافق د بشپړېدو خبرو ته دوام ورکړي په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ نهم پړاو خبري د اګست میاشتې په 22مه پیل شوې دي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند پرون پر ټویټر هم لیکلي وو چې له زلمی خلیلزاد سره په پرونی یو خبرو کې مولا عبدالغنی برادر هم ګډون درلود سویل شاهین لیکلی پر مهم موټو کې پرمختګ سوی دی خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي د تخار ولایت د چاهاب ولسوالۍ پر مرکز د طالبانو د تیر شپې برید په شاتم بول سوی وسلواله طالبانو تیر شپه پر دې ولسوالۍ حمله کړې وه د تخار د ولی ویان محمد جواد هجری نن ازادي رادیو ته ویل چې له سخت مقاومت سره مخامخ سوی دی او دغه جګړه چې تر نن پورې دوام درلود اوس د ولسوالۍ څنډو ته په شا سوی ده
از استقامتي ولسوالی شهر بزرگ ولایت بدخشان بالای ولسوالی چاهاب هجوم آوردن که فضل خدا با اونجا با مقاومت شدید نیروهای امنیتی ما مواجه شدن و اینا نتونستن که ولسوالی را تسخیر بکنن یا تحت تصرفشان بیارن جنگ به اطراف ولسوالی کشانده شد
په دې جګړه کې د اوشتي مرګ جوبلې په اړه څه نه دی ویل سوی د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د ټویټر په یو پیغام کې دا کړی چې د چاهاب ولسوالۍ ودانۍ او ټولې دفاعي پوستې نیولې دي خو د تخار د والی ویان د اېدا ردوي اخو د بدخشان سیمه ییز چارواکي وای د بهارک ولسوالۍ د یاردار سنگر د امنیتي ځواکونو لخوا نیول سوی دی دغه سنگر له 15 کلونو راهیسې د طالبانو په واک کې وو د بدخشان د والی ویان نیک محمد نظری نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه سنگر د بدخشان پر وردوج ولسوالۍ د حمله زمينه برابروي وردوج او یمګان له 4 کلونو راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي تر دې وړاندې د بدخشان چارواکو ویلي وو چې د دې ولایت په 2 ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 500 طالبانو ته مرګ ژوبله وشته ده بانو تر سپه دې اړت څنګه دی ویلې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولایتونو ته د بایومټریک دستګاه واستول پیل کړل دغه کمیسیون وایي زبیح الله سادات نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه لړۍ نن جمعه پیل شو
فارا هرات او بادغیس ولایتونو ته دغه اساس ما د لیگ نن پیل شو هغه تخنیکی ستونزه هغه درملو کمپنۍ هغه مسولیت وخت نو نوې ورژن یې راوړو هغه زموږ همکارانو په دغه وشتو کې دای پر دای کو هغه مشکل او سر شوی دی
خو یو شمیر ګوندونه بیا وایي چې بایومټریک دستګاوی تخنیکی ستونزې لري او لدې کبل ورته د منلو وړ نه دي د انتخابات خپلواک کمیسیون نږدې ول زر نوی بایومټریک دستګاوی رانیولې چې د پخوانیو 22 زره سره شمیر نه وشتو زره تر رسیدي سموږ غلا زده رادیو اوري اروپای ټولنه وایي د ایران د 2015 کال اټومي تړون د خوندیتوب لپاره کار ته دوام ورکوي خو وایي تر هغه ورهاخوا هر ډول پرمختګ ته هم دا ټولنه پرانستې ده د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینی د خبرنن د فنلند په پلازمینه هلسنګي کې د اروپای ټولنې د بهرنۍ چارو وزیرانو سره د لیدو پر مهال وکړه نوموړي وویل زما رول دا دی چې د موجودو موافقو بشپړ عملي کېدل خوندي کړم بیا هم کچیرې په دې برخه کې بل هر څه ور اضافه کیږي د اروپای ټولنې لخوا هر کلی او ملګرتیا وسی تمه ده چې موګرینی ورسته د بریتانیا فرانسې او جرمنی د بهرنیو چارو وزیرانو سره هم وګوري د غیوادونه د ایران د 2015 کال د اټومي تړون لاسلیکون کړي او لا هم د دې تړون د خوندیتوب لپاره کار کوي دغه تړون ورسته لا غلا خطر سره مخامخ سو چې تیر کال امریکا له تړون د وټولو اعلان وکړ او پر تهران یې نوی بندیزونه ولګول هغه ایرانی بیرغ لرونکي کښته چې د څونې لپاره د مدیترانه په اوبو کې د امریکا لخوا تعقیب شوی و د سشکاري چې یو ځل بیا خپل مسیر بدل کړی دی. همدې مسلې د دې کښته د اصلي ځای په اړه پښتني راپورته کړی و. په لس ورځو کې د دریم ځل دی چې د ادریان دریا یو پنوم کښته چې مخکې ګریس یو نومېدل یو نوی مسیر غوره کړی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلونن په ناروی کې خبري اعلان ویل چې د کښته اوس د لبنان پر لوري حرکت کړی دی. تر دې وړاندې دا کښته په جبل الطارق کې په دې تور د برتانوي ځواکونو لخوا نیول شوی وای چې ګواکې سوریې ته یې تیل انتقالول. او اوکراین وایي له روسیې سره د زندانیانو د تبادلې خبرې لا هم دوام لري. تر دې وړاندې نتایج شوي راپورونو کې راغلي وي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د زندانیانو د تبادلې چارې بشپړې شوې دي. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویاند نن پر خپله فیسبوک پاڼه دا خبره لیکلې. دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې له روسیې سره د څلرویشت بندي اوکراینیانو د یوې کورنۍ غړیو د ازادي راډیو کریمیا څانګې ته ویلي چې ټول زندانیان خوشې شوي دي. دا هغه کسان دي چې تېر کال په ازوف سمندرګي کې د روسي ځواکونو لخوا په دې تور نیول و چې د روسیې چارواکو په خبره د دوی تر کنټرول لاندې او بوته نه وتلی وو. د خبرونو پای
ازادي رادیو اوري. د افغانستان حکومت په دې هیواد کې د امریکایي په زورګونو سرتیرو د پاتې کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیرې ورځې څرګندونو هرکلی کوي.
حضور نیروهای خارجی در افغانستان یک اورد بسیار مهم.
خغلی صدیقی وی د بهرنیو ځواکونو موجودیت د افغانستان د دوامدار ثبات او تلپاتې سولې لپاره یو مهم مورد دی. مونږه کې اړ یو
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولایتونو ته د بایومیټریک دسکاو استول پیل کړل. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان زبی سادات وایي
فارا، هرات او بادغیس ولایتونو ته د دغه اساس موادو لیږ نن پیل شو. هغه تخنیکي ستونزه او هغه درملو کمپنۍ هغه مسؤلیت وخت او نوی ورژن یې راوړو. هغه زموږ همکارانو په دغه وایستو کې ځای پر ځای کړو. هغه مشکلونه اوس حل شوی دی.
نور موضوعات هم شته او په بهرنیو راپورونو کې به درته دا وړاندې کړو چې د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان وغوښتل چې د دې هیواد د اقلیت پښتنو د حقونو د مدافعانو ځپل پای ته ورسوي. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع. د افغانستان حکومت په دې هیواد کې د امریکایي په زورګونو سرتیرو د پاتې کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیرې ورځې د څرګندونو هرکلی کوي. خو طالبان چې له امریکایي لوري سره په قطر کې د امریکا د 3 کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره خبرې مخته وړي وای، د دغه خبرو هدف په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور پای ته رسول دي، نه د ځواکونو کمیدل. په دې اړه نور تفصیل د موږ همکار نوریاس نوری راکوي چې هم دا اوس را سره پستی جوړه.
تورمن صاحب مننه. د افغانستان جمهوری ریاست په دې هیواد کې د یو شمیر امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر د تیرې ورځې د څرګندونو چې ویلي دي له طالبانو سره د یو توافق په صورت کې به هم زرګونه امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي هرکلی کوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له فاکس نیوز امریکایي رسنۍ سره تیر شپه په مرکه کې وویل چې له طالبانو سره د یوې هوکړې په صورت کې به هم په افغانستان کې 8600 امریکایي سرتیري پاتې شي او دغلته به د دوی حضور په افغانستان کې شرایط پوری تړلی وي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیقی د تیر ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په دې هیواد کې د یو شمیر امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو په اړه د ټرمپ پریکړه پر ځای او ماسره ذکر ده چې له تیرې یو کال راهیسې چې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، په امنیتي وضعیت کې کوم د پام وړ بدلون نه دی راغلی او وضعیت په پام سره د بهرنیو ځواکونو موجودیت اوس مهم ده.
حضور نیروهای خارجی در افغانستان یک اورد بسیار مهم.
خغلی صدیقی وی د بهرنیو ځواکونو موجودیت د افغانستان د دوامدار ثبات او تلپاتې سولې لپاره یو مهم مورد دی. مونږ اړتیا لرو چې په شریکه د شتګ و خونو پر ضد مبارزه وکړو. دا اوس چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو یو کال تیریږي، موږ هیڅ داسې پایله نه ده لیدلې چې د ګواښونو د کمی سبب شي. یعنی تر اوسه هم ګواښونه پر خپل ځای دي.
خو طالبانو په افغانستان کې د زرګونو امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو په اړه د ولسمشر ډونالد ترامپ د دغو څرګندونو په غبرګون کې نن ازادي راډیو ته وویل چې له امریکایي لوري سره په قطر کې د روانو خبرو هدف په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور پای ته رسول دي، نه د ځواکونو کمیدل. د طالبانو د دوحه د دفتر یو غړي چې له امریکایي لوري سره په خبرو کې برخه لري او د دغو خبرو حساسیت ته په پام سره نه غوښتل، نوم یې واخیستل چې وویل چې د ترامپ دغه خبرې د روانو خبرو پر فضا ناوړه اغیز لرلی شي. د غړي بیا هم ټینګار وکړ چې له امریکا سره یې د خبرو هدف په افغانستان کې د امریکا د حضور بشپړ پای ته رسول دي، نه د ځواکونو کمیدل. طالبانو له دې مخکې هم په ښکاره او د خبرو په جریان کې چې د نهم دور دی پر دې دریځ ټینګار کړی و. د طالبانو او د امریکایي پلاو ترمنځ روانې خبرې چې ویل کېږي حساسې مرحلې ته رسیدلې، او په دې وروستیو کې په وروستیو څو ورځو کې د دواړو لورو ترمنځ د یوې هوکړې په اړه هم راپورونه خپاره شول، نن ځنډېدلې او سبا به بیرته پیل شي. دا خبره په قطر کې د طالبانو د دفتر غړي او ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وکړه. په قطر کې د خبرو دا دور بیا هم د افغانستان د اصول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد مختوری. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلیو چې تمه کوي چې له طالبانو سره به یو هوکړه د سپتمبر د میاشتې مخکې ترلاسه شي. سپتمبر میاشت ته هم یو ورځ پاتې ده.
ډېر ډېر مننه نوري صاحب. همدې موضوع کې پاتې کېږو. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور په تړاو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ روسي څرګندونې په دوحه کې د سولې پر روانو خبرو اترو څه اغېز ولري؟ زموږ همکار ناجی ساپي په دې اړه له یو شمېر سیاسینو او د ولسمشر له یو شمېر نوماندانو سره خبرې کړي او پر بنسټ یې دا راپور چمتو کړی دی.
د امریکای پلاوی او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د نهم پړاو بحثونه لا هم روان دي. که څه هم ځینې رسنیو په دغو خبرو اترو کې د پرمختګونو خبره کړې، خو لا هم یوې هوکړې ته د رسیدو لپاره دقیق معلومات نشته. لبلې خوا بیا په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور په تړاو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ وروستۍ څرګندونې بېلابېلې اندېښنې راپارولې دي. پخواني ولسمشر حامد کرزي ته نږدې همکار او د دفتر رئیس عبدالکریم خورم د جمعې په ورځ ازادي راډیو تو ویل چې د ترامپ دغه څرګندونې تیرو خبرو سره په تضاد کې دي.
د ترامپ دغه څرګندونې متناقضې دي. مخکې تر دې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو په بشپړ وتلو ټینګار کړی و. دومره مسله دا ده چې امریکایي چارواکي د سولې خبرو په تړاو متضادې خبرې کوي، په داسې حال کې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د طالبانو یو مهم او اساسي شرط دی.
ولسمشر ترامپ د پنځشنبه په ورځ له فاکس نیوز سره په خبرو کې وویل چې له طالبانو سره د یوې هوکړې په صورت کې به هم په افغانستان کې 8600 امریکایي سرتیري پاتې شي. دغه څرګندونې په افغانستان کې د ولسمشرۍ د نوماندانو جدي اندېښنې راپارولې. د ولسمشرۍ زو ټاکنو نومان احمد ولی مسعود په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په مجموعي ډول د دوی سیاست یو متناقض سیاست دی. خلک نه پوهیږي چې امریکا د څه شي په لټه کې ده. دا منم چې د سولې مسله مطرح ده، خو دقیقا په کوم لارو او سیاستونو؟ یو ځل د بهرنیو ځواکونو د وتلو خبره کوي، او له بلې خوا بیا د دغو ځواکونو د پاتې کېدو.
یو شمېر د چارو سرونکي وایي د ولسمشر ترامپ تازه څرګندونو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله یو نوی او په عین حال کې پیچلی پړاو ته بیولې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولایتونو ته د بایومتریک دستګاو استول پیل کړل. په دې اړه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دغه لړۍ له څو ولایتونو نن پیل کړه. د ازادي راډیو خبریاله ناجیه ساپۍ بیا هم په دې اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د استعمالیدونکي بایومیټریک دستګاو تخنیکي ستونزې لا هم پر خپل ځای دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو شمېر ولایتونو ته د بایومیټریک دستګاو د استولو لړۍ پیل کړې. د دغه کمیسیون ویان زبی سادات د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
فراه، هرات او بادغیس ولایتونو ته دغه اساس مواد لیږ نن پیل شو. هغه تخنیکي ستونزې او هغه در ملک کمپنی هغه مسولیت واخستو نوې ورژن یې راوړو او هغه زموږ همکارانو په دغه وایستو کې ځای پر ځای کړو او هغه مشکلونه سر شوی دی.
تر دې وړاندې بیا داسې اندېښنې مطرح شوې وې چې دغه بایومیټریک دستګاوي قلف نه لري او د رایې اچونې له ورځې وړاندې هم ترې ګټه اخیستل کېدای شي. همدارنګه د تکراري رایو د استعمال نه مخنیوی او د عکسونو نه تشخیصېدل د دغه دستګاوو دوه نورې عمده ستونزې یادې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نږدې 10,000 نوي بایومیټریک دستګاوي رانیولې چې د پخوانیو 22,000 سره یې شمېر 9,000 دستګاوو ته رسېږي. په ورته وخت کې د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي جنبش ګوند ویان بشیر احمد تیانج د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په بایومیټریک دستګاوو کې ستونزه په خپل ځای پاتې ده.
اته مو شنیدیم کې 400 بارم شما کلک بارن
ان مو گوریدلی چې تاسو کڅلور سوزل هم خپل غوته په بایومیټریک کې دی د زګای حسابوي او دا یو لوی ناورین دی. خو سړی نه داد چې یو شمیر نړیواله کمپنی د دې دستګاو شفافیت تضمین کړي څو معلومه شي چې هغه څه چې موږ ته د ضمانت په توګه راکول کیږي درستی کنه
تصدیق اونارو ما داشته باشیم.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د ټاکنیز ټیم بیان فضل غنی حقمل بیا لازمي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه ویل
زمونږ وړاندیز دا و چې د بایومیټریک دستګاوي باید ستانډارډ وي، معیاري وي، هیڅ ډول تخنیکي ستونزه ونه لري. ګوندونه باید مطمئن شي چې کومې دستګاوي چې کارول کېږي په دې کې هیڅ ډول ستونزه نشته. ولې متاسفانه چې دغو وړاندیزونو ته توجه نه ده شوې
د یادولو ده چې د ولسي جرګې په تیرو ټاکنو کې هم په دغو دستګاوو کې بېلابېلې ستونزې موجودې وې. د ولسي جرګې د ټاکنو لپاره د رایې اچونې په ورځ د بایومیټریک د یو شمېر دستګاوو کار نه کول او د کارکوونکو کمه تجربه هغه ستونزې یادې شوې وې چې د رایې اچونې په ورځ یې پروسه له ګډوډۍ سره مخ کړه. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا مهال ډاډ ورکوي چې په ولسمشریزو ټاکنو کې د دغو دستګاوو ستونزه هواره شوې ده.
آزادی خبری مجله اوری.
د افغانستان د خوانځي لپاره 2.2 میلیونه درسي کتابونه چاپ شول. د پوهنې وزارت وایي دا کتابونه به د هیواد په 14 ولایتونو کې د خوانځي پر زده کوونکو ویشل شي. د وزارت دا هم وایي هڅه کوي چې د روان مریض کال تر پایه د نویو چاپ شویو کتابونو شمیر څه باندې 2.2 میلیونه ته ورسوي. خو شمیر زده کوونکو بیا شکایت کوي چې د کتابونو د کموالي ترڅنګ د کتابونو د کیفیت په برخه کې هم له ستونزو سره مخ دي. فیروزه عزیزی په دې اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې ښوونیز کال تر نیمایي اوړي، لا هم د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکو ته پوره درسي کتابونه نه دي رسېدلي. د کابل ښار یو شمېر زده کوونکي وایي د درسي کتابونو د کموالي د ستونزې ترڅنګ د کتابونو خراب کیفیت هم دوی ته سرخوږی جوړ کړی دی. اسرا او شاکر الله د کابل ښار دوه تنه زده کوونکي
مثال بدون کتاب شاگردا دغه درس میخوانند.
سکل ډیرای زکونکو به کتاب درس وایي. ستونزې مو زیات دي. موږ ډیرای کتابونه په خپل پیسو له بازار نه اخیستي دي.
کتابي دغه مثال زیات بود.
کتابونه خو کم را رسیدلی مونږ ته. مونږ ته اتل ولس کتاب دي مونږ ته کم را کړی لاس کتاب. کتابونه خو غلطه نه لري. اغستیم دي ډیر.
دوی د پوهنې له وزارت نه غوښتنه کوي چې پر خپل ټاکل شوی وخت د ورته کتابونه ورکړي ځکه په شخصي لګښت د کتابونو د اخیستلو توان نه لري. تر دې وړاندې هم ورته شکایتونه شوي وو اندا چې د ازادي رادیو د یو راپور په اساس د پوهنې وزارت کتابونه په بازار کې پلورل کیږي خو په خوندزیو کې بیا زده کوونکي کتابونه نه لري او په شخصي لګښت یې له بازار نه پیری. خو د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې د 15 کلن پلان لمخې د خصوصي سکتور په مټ میلیونونه کتابونه چاپوي. د وزارت د پنځمه په ورځ په کابل کې 2.2 میلیونه هغه نوي چاپ شوي کتابونه رسنیو ته وښودل چې ټاکل شوی د هیواد 14 ولایتونو ته واستول شي. د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخی وایي چې ساکل به میلیونونه نور خوانیز کتابونه هم چاپ شي چې د کتابونو د کموالي ستونزه به هواره کړي.
37 میلیون جل کتاب دیگه هم پروسه تدارکاتش
د 10 میلیون جل د کتابونو د چاپ بهیر د تدارکاتو په حال کې ده او موږ به هغه کتابونه هم چې د منځنۍ او لیسې دورې لپاره دي ژر به چاپ او پر زده کوونکو وبښو. په اصل کې به سکل موږ نه سل وخت شریعت 2 میلیون جل د کتابونه چاپ کړو چې د کتابونو د کموالي ستونزې به نورې ونه لرو.
مواجه نه خواهیم بود.
زده کوونکو نیو کې بیا دادی هغه کتابونه چې چاپ کیږي هم د فساد له امله تر دوی نه رسیږي او دیون حساب کتابونه له درې کلونو نه زیات کار اخلي چې د سیر کېدو او خرابېدو له امله پکې درس لوستل ستونزمن وي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې احتمال ډیر دی، خو دغه هوکړه به په افغانستان کې د جګړې پای وي. په افغانستان کې به د داعش او نورو ترهګرو ډلو سرنوشت څه وي؟ د افغانستان د ملي امنیت شورا په هیواد کې د داعش مخ په زیاتېدونکي ګواښونه یوه جدي موضوع ګڼي. خان محمد سین په دې برخه کې یو تفصیلي راپور لري.
په افغانستان کې د داعش او سو نورو تروریستي ډلو ګواښونه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لورستي کېدو سره بیا هم د یوې اندېښنې په توګه مطرح کیږي. افغان چارواکي هم په هیواد کې د دغه ډلو او په تیره د داعش فعالیتونه جدي او خطرناک ګڼي. د ملي امنیت د شورا وایاند کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل د سولې له موافقې وروسته له داعش سره د ځینو طالبانو یو ځای کېدل ممکن د هیواد لپاره د داعش ګواښونه جدي کړي.
ځینې وخت اندېښنې دا راپورته کېږي او جدي ډېر احتمال شته چې کړي چیرې د طالبانو د سولې مذاکرات له امریکانو سره کامیابي د دوی ځینې سترې ډلې داسې ونیسي چې له داعش سره لاس یو کړي. دا کار که کېږي بیا داعش په یو غټ تهدید باندې بدلېږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې په قطر کې امریکایي چارواکو او طالب پلاوي د سولې موافقې ته د ژر رسیدو خبره کړې ده. که څه هم افغانانو ته دا یو ښه خبر ګڼل کېږي، خو په افغانستان کې د طالبانو تر څنګ د ځینو نورو ترهګرو ډلو فعالیتونه د جدي اندېښنو سبب شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی مخکې له دې ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 40 تروریستي ډلې فعالې دي چې د حکومت پر ضد جنګیږي. د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم عاسی وایي دغه تروریستي ډلې په سیمه او له سیمې نه بهر په لوړه کچه د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت لري او د دینی مشروعیت د بم جوړولو په روزنه او له خلیج نه طالبانو ته د مالی مرستو په جلبولو کې له طالبانو سره مرسته کوي. د ده په خبره د سولې له پروسې سره به د طالبانو له یو ځای کېدو سره بیا هم طالبان د دغو ډلو پر وړاندې اقدام ونه کړي.
طالبا به حد وابستگی مالی و مهارت های نظامی
طالبان له دغه ډلو سره دومره مالی، مهارتي او مذهبي تړاو لري چې پر وړاندې به یې اقدام کول لري خبروي. که طالبان د هغوی پر وړاندې اقدام وکړي، د طالبانو په منځ کې به جنگ او جدال رامنځته شي.
د حقانی شبکه د عبدالمنان نیازی ډله، پاکستانی طالبان، جندله، لشکر طیبه، جیش محمد، اندیشه اسلام، جبهه پیامبر، نهاد الاسلام، د ازبکستان اسلامی حرکت، دعوت القرآن او نور هغه ډلې دي چې په افغانستان کې د طالبانو، داعش او القاعده تر څنګ فعالیت کوي. همدارنګه د شرقي ترکستان جنبش، انصار الله او البدر تروریستي ډلې ګڼل کیږي. اجرایوی رئیس عبدالله عبدالله سو میاشتې مخکې په افغانستان کې حزب التحریر هم د تروریستي ډلو غیر نظامی څانګه بللې وه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له طالبانو سره د دغو ډلو توپیر دا دی چې دوی له بهره راغلي، له دې هېواده بهر د سیمې په کچه پروګرامونه لري، خو په افغانستان کې ولسی بنسټ ډیر کمزوری دی. د امنیتي چارو پوه مرزا محمد یارمند وایي د دغو ډلو ریښې تر ډیره په پاکستان کې دي او له طالبانو سره د سولې له هوکړې وروسته به فعالیتونه نور هم پراخ شي. د غور جنګیالي چیچنی، پاکستانی، ازبک، عرب، ترکمن، تاجک، قزاق، قرغز او نور په دغو ډلو کې شامل دي. مرزا محمد یارمن وایي دغه جنګیالي د افغانستان په ځینو برخو لکه بدخشان کې د شورویانو پر ضد د جهاد له وخته موجود و او حتی له ټولنې سره یو ځای شوي دي.
دوی د افغانستان د جهاد پر مهال راغلي وو، اوس خپلو هیوادونو ته نشي تللی. هغوی دلته ودونه کړي او نسل یې تولید کړی. یو شمېر یې له ټولنې یوځای شوي او ټولنیزې ریښې لري، په ځانګړې توګه په بدخشان کې.
د داعش ډله په دغو ډلو کې تر ټولو خطرناک او قهرجنه ګڼل شوې چې له 5 کلونو راهیسې د افغانستان په ځینو سیمو کې شته او د دفاع وزارت کله وایي 200 او کله وایي 3000 ترې وژلي دي. د افغان چارواکو په خبره د دغه ډلې جنګیالي په ننګرهار، کونړ، نورستان، بدخشان، زابل، سرپل، فاریاب او جوزجان ولایتونو کې فعال دي. په دې وروستیو کې په هلمند ولایت کې هم د دغه ډلې د جنګیالیو د شتون خبرونه خپاره شوي دي. د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې د طالبانو او د داعش د ډلې ترمنځ د سختو نښتو په اړه چې تلفات یې هم لرل په رسنیو کې تاوده خبرونه خپاره شوي دي. داعش په افغانستان کې د ځینو مرګونو حملو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. دوه اونۍ مخکې د کابل په لویدیځ کې د شهر دوبۍ د ودونو په تالار کې حمله د بیلګې په توګه یادېدلی شي. په دغه حمله کې شاوخوا 80 کسان ووژل شول او کابو 200 پکې ټپیان شول چې ښځې او ماشومان هم پکې وو. خو د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی وای افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو د دغه ډلې ملا ماته کړې او نور به ورته په هیواد کې د فعالیت توان ورن کړي.
د داعش ملا په مشرقي کې او په ټوله ساحو کې په غوټه توګه ماته شوې ده او په ځینو ساحو کې چې دوی تحرکات اوس یو څه لري د دوی په وړاندې هم په خاص برنامې سره موږ پر مخ ځو. نه یوازې داعش بلکې طالب او هر بله ډله چې تهدید دی د ډلو ټپلو او جدید مشرانو او مغزیو نښه کول دا زموږ مهمه وظیفه.
د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم عاسی وای دغه ډله د افغانستان په ختیځ جنوب او شمال کې فعاله ده او کېدای شي پر افغانستان سربیره سیمې او نړۍ ته هم جدي ګواښ ووسي. دغه موضوع ته په کتو دا حتمی ده چې د سولې له بهیر سره د طالبانو له یو ځای کېدو وروسته د نړیوالو شریکانو او د سیمې د هیوادونو په همکارۍ او همغږۍ یوه واحده لیکه جوړه شي چې د داعش په ګډون د نورو ترهګرو ډلو د پراختیا مخه ونیول شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او د همیوه بهرنۍ موضوع د بخښنې نړیوال سازمان یا امینیستی انټرنیشنل له پاکستان غوښتل چې د دې هیواد د اقلیت پښتنو د حقونو د مدافعانو زپل پایته ورسوي. په خیبر پختونخوا ایالت کې د پختون ژغورنې غورځنګ په وړاندې د پاکستان د حکومت زپونکي اقدامات چې له څو میاشتو راهیسې پیل شوي روانونه د دې غورځنګ د یو شمېر نورو غړیو په نیول کېدو سره لا سخت شوي دي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د ګندهارا ویبپاڼې د راپور مهمې برخې نوریاس نوري وړاندې کوي.
د بخښنې د نړیوال سازمان امنیستی انټرنیشنل د جنوبي اسیا د څنګ مرستیال عمر وړای چې له اسلام آباد وغوښتل چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ پی ټی ایم په وړاندې ځپونکي اقدامات باید پای ته ورسوي. هغه د ازادي راډیو د ګندهارا ویبپاڼې ته وویل چې د دې غورځنګ ټول توقیف شوي غړي او نور سوله ییز فعالان باید سمدستي خوشي شي. امنیستی انټرنیشنل دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې داسې ښکاري چې روانه اونۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ پر ضد ځپونکی کمپاین د دې غورځنګ د څو نورو غړو په نیول کېدو سره لا سخت شوی دی. عبدالله ننګیال چې د دې ډلې یو جګپوړی مشر دی د تېرې چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې درې نور وتلي غړي د هیواد په مختلفو برخو کې نیول شوي دي.
بیگا شاه فیصل غازی په خرګه چې خوز باندې ونیولای، کاکا شفی ترینې پرونه شپې پاته بجې نیولای، شیر نواز ټانک پی ٹی ایم وغیرہ ویگیش پی نی والا دینا مخشی دی سائبر کرائم والو شیراز مومند اسماعیل مسعود قاسم اچغزائی ادریس باچا ڈاکٹر عبدالحی وزیر دا سائبر کرائم والو دا سلور کسان نیولی.
ننګیال دغه راز ویل په وروستیو څو ورځو کې د پی ټی ایم څلور نور غړي هم نیول شوي دي. هغه زیاته کړه چې هغه کسان چې د استخباراتي فدرالي ادارې لخوا نیول شوي شکنجه شوي خو نور چې پولیسو ورڅخه تحقیقات کړي له فزیکي پلوه نه دي شکنجه شوي، خو له هغوی سره لکه د ترهګرو په څیر چلند شوی او په کوټه قلفیو کې ساتل شوي. دا ممکنه نه و چې سمدستي د استخباراتي چارواکو لخوا د شکنجه او ناوړه سلوک د دغو ادعاو په اړه د مسؤولو چارواکو نظر واخلو، خو تر دې مخکې پاکستاني چارواکو د بندیانو د شکنجه ادارت کړی او ویلي دي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ له غړو سره د هیواد د قوانینو په رڼا کې چلند کیږي. د روان کال لپاره رئیس د دې غورځنګ په لسګونو فعالان نیول شوي دي. په شاوخوا شلو نیول شوو کې د پاکستان د ملي اسمبلی غړی محسن داوړه او علي وزیر هم شامل دي. دواړه له تروریزم نه نیولې تر بلواو او ناآرامیو ته په لمن وهلو تورن شوي دي. داسې ښکاري چې د پی ټی ایم لخوا په ښکاره د پاکستان پر ځواکمن پوځ انتقادونه د دې سبب شوي چې چارواکي د دې ډلې پر ضد ځپونکو اقداماتو ته مخه کړي. په جنوبي وزیرستان کې د پولیسو یو مشر افسر عتیق الله وزیر ازادي راډیو ته وویل چې دوی کولی شي اعتراضیا غونډې او لاریونونه وکړي، خو پر دولتي ادارو انتقادونو ګډوډي رامنځته کړې ده.
دا چې لکه وسته جلسه کا جلوسینا کا هوته په ادارې چې دا ریاست او دا ادارې او مرداباد او مرداباد کا مطلب دا هوته خامہ خلک ما انتشار جو نو چې کله ها د جلسه جلوس کو دا خبرې بشکو هر ور اف ای ار وی ویل چې هر ور د جرم کو.
خو د بخنه د نړیوال سازمان امنیستی انټرنیشنل د جنوبي اسیا د څنګه مرستیال عمر وړای چې اسلام آباد او غوښتل چې له دغه فعالانو سره عادلانه چلند وکړي. هغه زیاته کړه پاکستانی چارواکي باید نظم قانون او مقررات مراعات او د یقیني کړی چې هیڅوک به د سولیزو او قانوني فعالیتونو په خاطر نه توقف کیږي او هر توقف شوی تورن باید عادلانه محاکمه شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د 2013 کال په فبروري کې وروسته له دې راڅرګند شو چې په اسلام آباد کې اعتراضیه پلتۍ ووهلې.
قدر من اوریدونکو په دې سره د ازادي رادیو د نن ورځې د ورستۍ پښتو خبری مجلې لمن رانغاړو. زموږ همکار جعفر احمدی استودیو ته راغلی دی او تاسو ته د ری خبری مجله وړاندې کوي. خره خلاص ښاغلی احمدی،
تشکر از شما.